پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم وابره چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وای د نشته د ولې چې د روسي مالی مرستې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي د افغانستان پاړه پر ځینې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي دي بشپړه خبرونه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه یې کړې ده د چاودنې شدت ډېر و په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان سوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان سوي دي
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر چې په کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سوي وو د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې دي قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتې ده په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیلو ولسوالۍ اړوند د سفاري په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول او شپږ نور یې ټپیان سول په یو بل خبر کې اورو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد زیوایی په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته داسې ویلي افغانستان روان اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرانسونه لري چې له دې ډلې یو یې د دوشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرانس تر عنوان لاندې پای ته ورسېد افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک دیالوګ تر نوم لاندې درې کانفرانسونه کړي د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي په دغو غونډو کې پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وسو تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د برتانیې حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت ته بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یوه وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړې په دې بودیجه کې ښوونځي استوګنځایونه د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې د 2 لک او 8000 کسان په کورونا اخته سوي دي چې له ډلې یې له 4 زرو زیات انسانان مړه سوي دي دا په اروپا کې د کورونا لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. امریکا متحده ایالاتونه هم تیر شپه په یو شپه ورځ کې د کورونا او بعد مثبت پیښو د زیاتیدو شاهد وو. هلته څه باندې 15,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغي اخته شوي دي او د مړو شوي شمیر 1,114 شودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته سوی دی او د ټولو مړو شمیر 1,05,000 تر رسیدلی دی. او روسیه لږ تر لږه 8 خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په مسکو کې نیول سوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی وو. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاحکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی چې سفرونوف د سه شنبې په ورځ بندي سو خو پر د تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د 2 میاشتو لپاره نیول سوی او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر 16 په زندان کې محکوم کړی دی. څارنوالان به دی په رسمي توګه د جولای په 14 نیټه مجرم وپیژني. د ده مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه وکړي. که پر ده لګېدلي تورونه ثابت سي دی به شل کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پراپورونه کې باور چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې یو شمیر ولسوالۍ بشپړ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي. یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطلب سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې برېټانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصادي رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو جګ پوره امریکایي پوځي چارواکي وایي دا نشي تایید ولې چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزي دا څرګندونه ورسته لدې وکړه چې امریکایي رسنوي ویل روسي زینو طالبانو ته د امریکایي پوځیان د وژلو پر سر انعام ایښیو. دا موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړي. هم د شبر سره د ټلیفون لاري وصل دی. سروان صاحب، د امریکا د جګپوړي پوځي جنرال په دې اړه نور څه ویلي؟
ډېره مننه نوري صاحب. د امریکایي قواو مرکزی قومندان وایي دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان انې د خبر پاڼې لمخې جنرال مکنزي وویل له دې موضوع سره ډېر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډېری اندېښنې وړ ورته ښکاره شوه. داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویلي ک روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي. طالبانو په چیرو څوکلونو کې تر خپل وسه هڅه کوي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږم نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکنزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وژل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلې بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې وایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې. خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
بلې اسمه څرمن له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو و هم اوریدل چې د امریکا د مرکزی قوه او د قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی وایي دا نشي تایید ولا چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوی وي. د غرض د امریکا د استاذ جرګې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د جرګې د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو کمیټې استمایي غونډه ته وربللای دی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو نه غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې ګوندې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا مایک پومپیو به دغې غونډې ته چې سبا په پام کې ده ورشي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیکمرغه وړاندې
کوم. ستانکزی صاحب، په دې ورسته کې د روسي د پوځي استخباراتو لخوا طالبان ته د پیسو ورکول موضوع ډیره په امریکا کې ګرم ده او دغه راز چې ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځو د د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د راټولېدو یا د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ اداوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسئلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه دغه مخه تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی، امریکایانو خپل تنظیم او نو په دې اساس دا مثبت کړم. نو مسله چې څومره تاثیر درلودای چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیرابیاته چې د روسي د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان د دولت سره داله چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته لري. بلانه هغه مخالف ځواک چې وګړي چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي روسان کا تصلاحات څومره ځلې وزاره کړي دي عقل مادي او معنوي مرستې وزاره کړي. کوم سوال داله چې اولین ناسه چې طالبانو نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته بلانه که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې ته او د امریکایانو سره تجربه وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورشي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
وکړه دا چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف د سولې او جګړې مسایل پر خپل مخ کې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو د دې چې د افغانستان حکومت حتی د ټوفان نه مستل ځای د ټوفان نه مستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لیک چې څنګه چې دا دی په صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی داسې ویل کېږي چې سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې دور په روانو اونۍ په غونډو کې دوی هم ښکیل دي وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوتنی ویل کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې دوی ته به قناعت ورکول شي د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
نوی سبا اول قدم خو باید وایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د څه بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه د موږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ کړي او نامشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چیرې موږ دغه ته توقعات ونکړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
بله، نصر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خپل نظر را سره شریکو، دا چې دغه هڅې به آیا نتیجه ورکړي چې افغانستان هغه ډول چې هیله من دی د سولې پروسه مخته یوسي. روانونی کابل د دریو د سولې په اړه د دریو غونډو کوربه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د
د افغانستان د اوسپنې پټلې اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په سوداګریزو مالونو لګول شوي بندیزونه به ډیر ژر حل شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر ژر دوه هغه دستګاوې ګټې اخیستنې ته سپاري کوم چې وارداتي او صادراتي توکي ضد عفونی کوي. نوموړي وویل دغه دستګاوې په اقینی او تورغونډیو بندرونو کې جوړیږي او دغه راز ټولې هغه لارۍ او کاروانونه چې له دې بندرونو څخه تیریږي درمل پرې پاشل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي. نو موډي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دستګاوې به د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله افغاني محصولات بهر ته نه لېږدول کېدل. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د مالدارۍ او پراختیا او مالدارانو سره د اقتصادي مرستې په هدف د دې ولایت پر 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزې دستګاوې وویشل شوې. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر احمد شاه خیری وویل چې د دې ولایت په 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس د لمریزو دستګاوو د ویش ټولیز لګښت 10,320,000 افغانۍ ده چې د هندوستان په همکارۍ په مالدارو کورنیو ویشل شوي دي. د روزګان د کرنې رئیس زیاته کړه چې تر دې وروسته به له یادو مرستو څخه برخمن شوي مالداران د خپل مالدارۍ محصولات په پاک او صاف ډول پروسس کوي او بازار ته به یې په ښه ډول وړاندې کوي. هغه هم دراز وویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لبنیاتو ټولنې هم جوړې شوي چې د لبنیاتو د پروسس او بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزناک تمام شوي. دوی وایي د لبنیاتو پروسس او د مالدارو کورنیو اقتصادي ودې ته د کرنې وزارت پاملرنه تر پخوا زیاته شوي. دغه وزارت د لبنیاتو د پراختیا د پروژو په لار اچولو سره زرګونه کلیوالي کورنۍ د دغو پروژو تر چتر لاندې راوستې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. بریتانیا هم د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. نور تفصیل به د پریبا ظاهر پر پورته کوو.
دمته د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسب بیلرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاو 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پنګونه منل شوی و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو له کبله تر 43 ډیر کسان مړ شوي دي او دا د اروپا په سطح له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خوریدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 43 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ورسید. دا شمیرې چې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي شي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړ شوي دي او د مړو ټولې شمیره په دې هیواد کې 1,113,320 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه ځباندې 1,000 نوې پیښو راپور ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښو ځل بیا ډېرې سوي او د دې سبب سوي چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لری کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 اتلکه کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبا ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري پکتیکا چې یو نام ولایت دی د ولایت شورا یو شمیر غړي وای چې یو شمیر لسوالي له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ازادي رادیو خبريال وای د ترومي ورممي او اوزي خواته غزيدل لوی لار د ګوشتي په سیمه کې لتیرو لتیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بند ده او د ولسوالو ته ټول اکمال د حواله لار کېږي. لګردیزه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان پر رپورت لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خلوی چې د ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړتګه ل وسربالو طالبانو سره دی. د وی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د فساد موجودیت هغه څه دي چې ل عمل یې د ولسوالۍ تر اوسه د حکومت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
15 ولسوالۍ راځي هغه مطلق ل طالبانو سره دي، لکه ګیانا، نکا، خوشامند، ګومل ولسوالۍ سره ډیر لوی ولسوالۍ ده، چاربرانه، داونه، حتی زیړوکم په زیړوکم یو پوسټل لرو، نور هیڅ شی مو نه لرو.
د ولایتي شورا د غړی وای چې د یاد ولسوالۍ ولسوالان ل ګوندوی ولسوالیو او یا هم ل مرکز خپل چاري مخکبيي هغه څه چې د یو شمیر د ولسوالیو د نقل مکان خبره د پکتیکا ولایتي اداره هم تاییدوي. د پکتیکا ولایت اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري. د ولایت یو بل اوسیدونکی غلام جلنی هم په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له فعالیت اندېښمن دی. دی وایي
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي، یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي، نیمې د طالبانو، او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی. د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنی وایي د ګوشتې په سیمه کې لویه لاره چې په مسیر یې د دې ولایت درې ولسوالۍ پرتې دي له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده او د ولسوالیو ته د هوا له لارې اکمالات ترسره کیږي.
ګوشتې ساحه چې هغه د تروې وړو میوازې خو درې ولسوالۍ د مرکز سره وصل کوي چې هغه لاره تقریبا تیرو شپږ اتلس کلو را په دیخوا مسدود ده، بنده ده، او په هر هفته کې یو پرواز لرو، خدمات نسبی خدمات ورته کېږي.
خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا یوازې نکه هغه ولسوالۍ بولي چې په وینا یې دوی پکې فزیکي حضور نه لري او په پاتې نورو ولسوالیو کې د فعال حضور خبره کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
دا بی بنیاد ده، ټول ولسوالۍ در خپل ولکو لاندې دي، فزیکی حضور پکې لرو. یوازې نه کول ولسوالۍ ده چې موږ هلته فزیکی حضور نه لرو. د امنیتي ساحې بازین کې کمی او کاستی وره پراخېدو لپاره لا هڅې روانې دي.
د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه د ولایتي شورا او خلکو اندېښنې په داسې مهال راپورت کېږي چې د ولایت ته غځېدلې لویې لارې هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ناامنه دي، او د دې لارو په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان چک پوینټونه اچوي او تلاشۍ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په کر شیم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل موږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ ته دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته قلم انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه می غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس باید تاسې داسې کارونو ته د پای چکې کښېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان نیوز خبرونه مه هیروئ. خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیلو ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول. او په یو بل خبر کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کورباوي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او روسیې لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوري دونکو زما سلامونه او نیک هلی ومني. زاد الله فيه همت يم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ول نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروباني کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه وسی د شخصیت امکان نه لري چې څوک بوجي په زور باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د